السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو په دې بلې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه تازه جزئیات راوړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لږ وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې له داعش څخه د ملاتړ د زیاتېدو په اړه هم یو بحث ته راوړو چې د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته له دې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو موضوع مطرح کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هېواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول سوي دي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي سوي مشرانو د دې هېواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو لومړی وار ورکوو مرزیه احمد زید چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو ته د دفاع لپاره چمتو دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مریخار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دې غونډې څه نتیجه درلوده او کنه، خو دا ذکر شوي چې افغان حکومت د دې ناستې له پریکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تیرې شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې ترسره شوې دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي.
در عین زمان پیام دوم ما با مخالفین همیشه که
عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دادی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره پریختنی ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. خغلی عبدالله د غرس په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل مصدق، خلیل صدیق او د سر محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایه واخیستله. خلیل صدیق او یوسف حلیم وکړای شو چې د جرګې له لوري لسلو څخه زیاتې د تایید رایه واخلي، خو د سر محکمې د عالی شورا لپاره بلې کاندید انیسی رسولي ونه شو کړای سو د ولسی جرګې له لوري 50 جمعیه او رایه لاسته راوړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل سو د دغه پوست لپاره نوی وړ کس معرفي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې دغه کسان ګوهر رحمان، محمد ذاکر او محمد حلیم نومیږي او د تحقیق پر وخت په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی. سرچینه کاږي چې دغو کسانو له دوه میاشتو راهیسې پوځي زده کړې کړي او د انتحاري زده کړې هم څنګ ته کړې دي. ویل شوي نه دي چې دغو کسانو دغه پوځي زده کړې په کوم ځای کې کړي، خو ویل کېږي چې دغه کسان کابل د تخریبي فعالیتونو د سرت رسولو په مقصد راغلی وو. د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کړي.
ډیپلوماټان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته له دې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هیواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول شوي دي. د ایران تمرکز مخکله دی دغه اقتصادي بندیزونو په لری کولو و چې د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا په دغه هواد باندې لګول شوې دي او اقتصاد ته سخت تاوانونه رسولي. خو په وروستیو ورځو کې دا غوښتنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه چې د ایران د متعارفو وسلو او د توغندیو په پروګرامونو لګول شوي هغه هم باید لرې کړای شي. په داسې حال کې چې وخت مخ په ختمېدو دی، په ویانا کې د سه شنبې د شپې خبرو احساساتي بڼه غوره کړه. یو لویدیز ډیپلومات وویل چې دروازې په درز ونه تړل سوې، خو نظریات په ډیره توده لهجه یو بل ته وړاندې شول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته خبریالانو ته وویل چې توافق به هغه وخت معنا ولري چې ټول بندیزونه په عین وخت کې لرې کړای شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاراس تیره ورځ ونه شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډې کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو هیوادونو وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې ځکه برخه واخلي چې د هغه په وینا دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یو مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا برخلیک پورې ارتباط لري. روسیه، سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. له دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته له دې چې الکساندر ووچیچ د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل ویټو حق کاروي، پرون یې په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی وکړي. او په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړی کړي. د ملالی یوسفزئی د مؤسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړه چې دغه هدف ته رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ملالی یوسفزئی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي وویل چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت وایي تر روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دغه راز په دې خپرونه کې یو بحث هم لرو چې له داعش څخه د اسلامي ګوند ملاتړ څرنګوالی پکې څېړل سوی دی.
حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړي دي.
په دوه منی مای کې د معمول سره سم 219 پروګرامونه لرو چې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو حقوقو ته ځانګړی شوی ده.
دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.
د مخکښو شوزو په 19 پروګرام کې هم په بهر کې لایې ویبل افغاني مرمنې سره شغیدلی او په نړیوالو مطالبو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو تازه جزئیات راوړو. د یو ساعت خبرونه ظفر با ظاهر د امانه میرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي. تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل روژی ورسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د پاکستان په میری ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په رسمي توګه د سولې مخامخ خبرې کوي. دا چې په دې اړه نور پرمختګونه څه دي، اسد لالودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په مری ښار کې تیره شپه د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د غرض د طالب استازو ترمنځ د سولې لمړنۍ خبرې ډېرې مؤثرې وي او په دې برخه کې ځینې پریکړې هم وشوي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړې څه دي او په څه مسایلو پکې خبرې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شېبې وړاندې په کابل کې خبرې اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له روژې وروسته به دویمه غونډه جوړیږي او په هغې غونډه کې به هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د غوښتنو فهرستونه مشخص کیږي. ښه ده چې د ښاغلي مستغنی لاندې خبرې واورو.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی سال استقبال میکنه و هم از فیصله هایش. بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
باید وایم چې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دواړه لوري باید د سولې لپاره سخت هڅه وکړي او د دواړو لورو وای دواړه ډیره لیوالتیا هم درلوده چې سولې ټینګ شي. ښاغلی مستغنی په دې خبرو کې د چین او امریکا رول هم وستایه او ویل چې کوم استازي چې په دې برخه کې د طالبانو لخوا په دې غونډه کې ګډون کړی وو هغه هم د طالبانو فوق العاده او رسمي استازي دي او هغه واضح رد کړی چې ممکن دغه کسان د طالبانو سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د نړۍ والا اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د دې خبرو هرکلای وکړ او ویل چې د دې شورا زینو غړو د حاجی دین محمد په ګډون په دې غونډه کې ګډون کړی او د هیلو خو د چې دغه غونډه به د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. خو اوس پښتنه داده چې آیا دغه غونډه به د سولې رسمي خبرو ته یا د سولې د جګړې پای ته لاره هواره کړي کنه؟ د هغه څه دي چې په دې اړه به ورته د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود جواب وایي. همداسي به زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې حاجی سید داود را سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجی صاحب، ډیر ښه راغلی خبرونه ته. کزما غوړی راته وایي چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوړه کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي؟
په لومړي سر کې دغه غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو سره کېږي، به د شک دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کیږي. اما اصلي مسله دا ده، دغه کسان چې تیره ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلی دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړې ده چې دا زموږ استازي نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اسیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړی وو چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اوه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو تحریک د هغوی
بله. حاجی صاحب ډیرو بخی، حاجی صاحب وخت خبرونه کم دی. فقط دا وای چې اوس بهرنۍ چارو وزارت وای چې کوم هیات چې طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه علت دی چې بالاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوی دی؟
خو کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او کچیر تا طالبان خواکن دو جنگ نستریشی دی، اما مسئله داده چې دغه هیئت چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولې دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښیي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دی په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
بله، کور آباد د سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود، ډېره مننه. فریبا جان، باید وایم چې موږ په دې اړه هڅه کوو چې نور پرمختګونه هم وڅېړو او له اوریدونکو سره په راتلونکو خبرونه کې شریک کړو.
ډېره مننه اسدالله لودین چې په اسلام آباد کې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل. او دوستانو، دا یادونه هم باید وکړم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ویل امیا خبره کړې ده، او هغوی هم ویلي دي چې افغان دولت او طالبان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره به دا لړۍ جاري ساتي. دغه راز د امریکا متحده ایالات او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو یاست د ریډیو او دوستانو اوراندې مو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه واوریدل. او اوس یو بل موضوع تر ازو، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ملاتړ شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له دې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ. اوس د ابو طالود په نوم یو کس چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، داعش ته لیوالتیا ښودلې ده. د ازبکستان وسله والې ډلې هم ویلي چې دوی ډېر وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر سره نه لیدلې او غوښتنه یې کړې باید ملا عمر ورته ویډیوی پیغام ولېږي. د همدې موضوع په اړه بیا هم اسدالله لودین یو بحث جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نظار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالود چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، ویلي که د ملا عمر ویډیویي پیغام ونه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي راجلب کړل او دا پرله پسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي، خرابات جنرال صاحب هزاره، بس له تاسو نه پیلو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د یوې روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بې عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بې عدالتي و چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه وقدمند دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کنه، د مهال د ملي وحدت حکومت دی، تقریبا هر دغه حکومت کې شتون لري خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دی. دغه حکومت چې منځ راغلي دی د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي د موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلي دی چې ملي وحدت حکومت؟
نو دلته حزب له یو بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډیر پیاوړي کړي. دلته
حزب اسلامي عملاً جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سده چې قطره قطره دریا شاو، فارسی کې یو متل دی. اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډیر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري، بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبنی شخړې، قومي تعصبات دی، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره یو لس میلیون انسانان دلته بیروزگار دی، بیکار دی. دلته خز دا خپل یو ډیر ستره دغه دی. او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی، د سره ډیر پیسې دی، 100 میلیون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخیدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګې کړی دی.
نو اوس به مننه روس به تاسو خغل مالی پختون جنرال صف هزاره ویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري او د خپل ځواکونو لپاره هتا 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا، د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیره ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ یا هم نظری خبري او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وو. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعیا قابل قدر قابل احترام شخصیت و، او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي. البته موږ د دته په دې کار کې واقعیا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی په بات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وسطل سي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړې و، د یو دوره په ایران کې مهاجر و، او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستیر داعش همبستګۍ اعلان سوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمیږي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کم ښکاریږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګری کی او یا دوی د غو ملګری سي نور دا امید قطعه سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره هم څه شرایط ډېر لیرې دي. هغه څه چې د حکومت څخه غوښتل هغه د په لاس نه ورله، پس نو دوی مجبور سو چې باید داعش ته پناه یوسي.
ښاغلی پښتون، داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورک، د طالبانو یادونه یې تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون د سولې په پروسه کې بېخي هېر کړی و. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډلې په تېرو 15 کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بېخي حاشیې ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان محروم ګڼئ چې له داعش سره یوځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسو وینئ ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تیر حکومت کې، د کرزي صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کې مقامونه لري، په کوچو چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې 80% د حزب اسلامي ډله یا 80% پورې اوس د ستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکي، کیدای سي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي، په دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلې دي نور په دې جال سره وبسي.
بله کور آباد. جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څاره، د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده، څه فکر کوي کدا سي ملاتړونه دوام وکي؟ ممکن سبب له بهرنی جنگیری ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي. افغان حکومت دا څومره یو اندېښنې وړ یو موضوع ده. آیا دوی به وتوانیږي چې په دې ورته سره چې وسیله لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه وځپي؟
هرگز. افغان حکومت اوس په دې تیر 14 کالو کې
افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان ماتې کړي او ورځ تر بلې ناامني ډېر شو. اوس چې داعش هم ورسره دغې شي ته ګوره چې داعش یو ډېر لوی پروژه دی،
داعش له طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی، دواړه نه سره یو ځای کېږي.
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده. طالب قصه اوس ختم دي، یعنی عملا ده هغه چا لخوات سی طالب حمایه کیده، هغه سیمه ده یا ده سیمه هوادون لخوا یا ده منطقه یا ده فراس سیمه هوادون لخوا وست تا په طالب باندې هغه سچی امریکا غختل، پاکستان غختل، افغانستان کی زای پزای کیدل، افغانستان پدیسی او حالات و پدیسی او یو یو مور باندې راوستل، هغه د طالب پروژه تر اخر 2014 پورې ختم دي.
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ لزان سره درلوده، داعش ته ذهنن خلک اماده نه دي چې ملاتړ وکړي په افغانستان کې. لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم خغلی پښتون یاد کړه، تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي؟ څه اله دی آیا نور څه عوامل شته چې دوی
ته ورکړي؟ عوامل نور هم شته، عوامل دغه دي چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته، وحدت عمل نشته، دلته بزکشي جریان لري. دغه دوه ټیم و اصلاحات او همګرای او هغه بل شي دی، عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بوسکشي جوړ کړی دی. افغان ولس وزیدی او دغه د دواړه ټیم چپندازان ښه دلته یو بل سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کی خپل کسان په وحدت فکر ده. په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته، وحدت عمل نشته، اتحاد نشته، اتفاق نشته.
تاسو وایئ چې خپل د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات د دې لامل شوي چې د داعش وحدت په افغانستان کې زمینه برابر شي. کور آباد پښتون صاحب، تاسو مخکې ویل چې ذهنن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي، ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي. افغانستان چې حنفي مذهب دي او هغوی چې دي سلفیان او یا هم وهابیان دي. اما اوس برعکس د موضوع، په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه، حتی په جلال آباد کې، په ننګرهار کې، څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې. هماغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي، یعنی دا د سرګندوی کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په حمله کې وژل کیږي. څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړه او د ملاتړو دروازه یې ځان ته خلاصه کړه؟
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده. دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته یې مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره یې مای کیږي. او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، کاروبار نسته، حکومت چې کوم مصارف کوله پخوا د بنډي جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي. پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کېدای سي چې مخته ولاړ سي. مثلا داعش د فتن راغی، تاسو وګوري د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې وو یا کونړونه وو، هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی وو. مثلا په پخوا کستس پیدا مجیب رحمان برامه کم مشر بری پاوه که وو ده دوی چه بیا ترور سو اغم ده داغه طریقه مشر رو پا هم داغه شکل سو نور مشران هلته موجود دی. یعنی نسبت و جنوب ته او یا وش غرب ته ده افغانستان یا مرکزی افغانستان ته در افغانستان یا شمال ته و مشرقی ته ده افغانستان وهابیت دیر متوجه و. نوزه بهتر مثال ته تاس در کومه، تاس او گوری داعش پا اغا اندازه پا جنوب که و تکل سو لسن پا فرا که بیخی محو سو، دوی ته جلبات سو شروع وکره او پا جلبات که در دیر زای دوی پیشرفت هم وکی.
افغانستان د خلکو غربت او بیوزلی د لامل شوی چې دوی نه ملاتړ
د کار کوي. بالکل، او دا کار به تر یو ځایه مختام لاړ سي. لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې، د روسانو په دوره کې، د چاد جمهور رئیس په دوره کې، د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر یو ځایه پرې پیشرفت هم وکړي. لیکن فوراً افغانان په دې پوه شول چې دا ځکه موږ سر خوري او دا هغه ځکه پرهیز وکړي، دا هغه امتیازات پرهیز وکړي، افغانان ټول افغانستان الکي او دوه
هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلقه مبره او مجازه ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګرې ده دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بس د پاشي به تر رسیدلو فقط په لنډو کې غواړم د حل لارې له تاسو پوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډیره ناهیلي څرګنده کړه او وویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي که ډېر راته په لنډو کې وایي؟
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویرېږي او د خپل سرنوشت نه هم وویرېږي. هغه وخت دی چې مونږ کولی شو چې هم د منطقې هم د فرا منطقې د تهدیداتو سره مونږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډېر لنډ ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي تر څو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستی د طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی ترمامین واقع و او داعش پر هغې سرباری راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهترینه لاره داره د افغانستان د حکومت دپاره چې دوی په خپله یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو ترمنځ د یو تفاهم د یو اتفاق او د مشترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیان و دو خلکو ته د پای ټکی کښېښول سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کښې وغندي، د دوی جذب و نست اجازه ورنه کړي او حکومت هم په لیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولی سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یا د ډوډۍ او یا د نورو امتیازاتو په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد، د بحث میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال حسین هزاره، ډېره مننه.
له اسد لالودین څخه مننه چې بحث پر مخ ویوړه. اوس 2:30 د سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په ارتباط نیولی دي. د ایران یو لوی چارواکی نن وویل تهران د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د اتمي خبرو د اختلافاتو د حل لپاره رغونکي وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
لآزادی راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرق شافیزی نن آزادی راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او له نیکه مرغه ځینې غړي لکه روسیې او چین دا ژمنه کړې چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق درلود او د رای ورکولو حق یې نه لره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر به په دا کنفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل سوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د رواني اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړه سي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم سوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لامیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې. هغه وویل چې مرکزي حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړې خو تر دا مهاله عملي سوې نه دي. نوموړي زیاته کړه که افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرې کول چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورت ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسولین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سو اصول لمخه اخسل کیږي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني 55 بوله، یو یورو شپته افغاني 10 بوله، یو انګلیسي پوند د نوې افغاني شپته بوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني 50 بوله او زر پاکستانی کلدارې 500 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو خبرې د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې خبرونه لري چې داغه ورسته د ماشام د وڅخه د سهار تر وبجو پورې د وی او ای د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسلو بیا هم تم کیږو. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګر او پانګوالو په پانګا چونه سره کېدای سي چې د کندهار د برښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوی و چې د برښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې کندهار والی له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړي چې د کندهار د برښنا لپاره اخیستل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلی لوړ پوړي پلاوی ملي سوداګر وهڅول تر څو په خصوصي پانګونه سره برښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکې انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برښنا شرکت رئیس میرویس سلمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیه ژمنه وبلله او زیاته کړه چې له دې لارې به د برېښنا ضرورتونه رافکړي. د دوی په وینا چې د کجکي د بندکار په اساسي ډول روان دي او دوی جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په افغانستان کې موږ د برېښنایي ضرورتونو د راتلونکي په اړه باندې راغلو او دا وایم چې دا به بخښ په ډېر اکاډمي شکل د افغانستان دولت او خلکو ته معرفي
واقعاً تو کجی کی تیر تیر پر شدت سر کار روان تھا. دو پروسہ منگا ہمیشہ ہر تری میں صبح سلون میں صبح برازو اور بیاو ہم دیکھا تو نمائندگان دیکھتے ہیں کہتا ہر خالے نمائندگان برازو سر بیگو افکار مگور.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د جر حل لپاره دی جدي هڅې وسی. نوموړي د مرکزی ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برښنا د پاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
په تېر کلو کې په 100 میلیون ډالر د کندهار د برښنا په نامه او د تجهیزاتو په نامه د توربین د نصبولو په نامه مصرف شوی. د کندهار ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب
د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني د برښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایا او پر عمل کې دوی ټینګار وکړ. ټاکل سوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعاله او کندهار ته د اړتیا سره سم برښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. د غستون زیته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لارا چې په خوا به پرې هر ورځ لسګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کوو، اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست د مالونو د لیږ نورې لارې هم شته چې ګاډي پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپتې خوا زمونږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کوي زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زموږ علي افغان، زموږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بنده ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی.
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شیر د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحده کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په مو به پروزی او دا چې د آبادی پوګدو کې تیر شوی نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندې بلل کېده.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
لاوروپا تر امریکا
لریاکشن
کوي، یہ حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں،
کیوں سر صاحب اس کی طرح
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
سن منت تن گواگو چگو
می گو چن سسی
یہ مپا دون سٹا براچا کیوں سر صاحب اس کی
طرح داخل ایران
سروے کریو سوک سوکوا
اورتے چکان سونچ ملتین ارادس
ہارڈ نیگوشیشنز ٹو ٹیک پلیس.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای شي پر انټرنیټ هم وګوري او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتي لري نو ازادي رادیو .com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوه نیوز پروګرامونه ووري د چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځنګل سوي ده او هم د مخکښو شوزو نیوز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکرات ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو تر منځ یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سوي دي. ډیپلوماتان وایي ایران خپلې غوښتنې نورې هم زیاتې کړي. ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول سوي اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو لګېدلې بندیزونه هم لرې سي. سالم محمد صالح نور زیات راکوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکرې وروسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصاد یې زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقه لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لری کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسلې محدوده کړې و. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مهلت په پای ته رسیدو و. د وینا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لگژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپیریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پوری دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیز له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوخت دي. په داسې حال کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچیان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفحه په 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنوي اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنۍ وګړو د حقوقو په اړه څه ول سوي دي.
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي ادب او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د امنیت ورته ونیسي. دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته راځي، دا باید ډیر مسؤل او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ول سوي دي؟
شکل ساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1948 کال کې په تصویب رسیدلی دي، هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری اما کوم آزادیگان او کوم شرط او حقوق بشر آزادیگان چه دی بچه دوغوی برخورداری او خوی کوم تبعیض زورت سر مخامخ نشی او او خوی چه بشر کل چه افغانستان هر بشر چه افغانی چه چه ده برنه ملکی ده طول ده یا سان حقوق نبرخوردار دی او خوی او خوی تا باید چه تبعیض مختنش. په دې قانون کې راغلي دي چې کوم خارجیان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي اوغو حقوق چې لکه اقا صحت لکه اقا تعلیم تربیه باید ټول د غوی فامیل هم برمن شي چې نور کسان دلته په افغانستان کې دوی حقوق نه برخوردار دي او باید د غوی حقوق نه د خارجیانو هغه فامیل چې دلته اوسي کې غوی هم باید برخوردار شي.
مهر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون لمخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول لرزوي؟ هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجیان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دي هغوی نه ده ورته سم، هغوی نشي په عمل کې ژوند نشي کولای، په عمل کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي. او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته سره کاروبار چار مخته وړي، دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر سات مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه، په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم اوس چې قانون کې راغلي دي او اوس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
ګلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر مون اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. تاسو د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباع د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري که یا؟
یو څلوېښتم د مادې په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلی دي چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایداد په دې وطن کې واخلي، غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې عضو دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازت اوغوی خلق تا اوغوی خارجیان تا چه ده سرمایه گذاری په خاطر اوغوی تا اوغوی خوالی چه دلتا جایده دو نو لری ده خپل سرمایه لپاره اوغوی تا آغا اقار او آغا ملکتون چه اوغوی په ده قانون سرسام اوغوی باید چه خپل اما جایده دو نو لتوا دوتی تو یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی، یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسولین د وزارت کار او امور شمای چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسانو د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور شمای نه، او احتیاج لري نور د دې کسان تروسه جواز نه ده نیولای غیر قانونی دلته کار کوي، او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زمونږ سرحدونه په همسایګان سره ډیر زیات سرحد لري او د زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا تقریبا یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دي او ټول په ساختمانی بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي خو از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډیر یو سخت یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډیر یو مشکل به کله چې یو خارجي یو اعتباد خارجي په دې وطن کې کار لپاره راځي باید د وزارت کار او امور اجتماعي رسمي جواز واخلي او هغه ته کله چې جواز ورکړل شو بیا هغه ته کار حق لري د غیر دې نه چې جواز و نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوښنه کولای شي دلته کار وکړي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې جو پاک کلام مل سره
مخکخه خزی
د مخکشو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي خدا وایي چې زبا پراتونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق وایي؟ زما پلار هم حقوق لوستلی
مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مدلوده سه هم انجنیری انتخاب کم هم دکتری انتخاب کم او یا بلا سه چه مگر ما حقوق انتخاب که دیل پاره سه افغانان تا خدمت و کم او که خیر آقه با افغانستان که خیر سوال را اغلا بیال دیر افغانان سه مرسته و کم انشاءالله.
دی حقوق لاری تاسو افغانان سره چه کومک که ولی شی چه ساسو پسر کرده؟
د افغانانو سره مې امید داره سه ډېر مرسته وکړه سم په څو برخو کې حقوق زیاته برخه لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکړم که سوله راغله له خیره سره او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کې؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نزدیه برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستله هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوب پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه. په راډیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوانډې ښه شي.
مسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شاید نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم ویلا او ټول هلکانم سره ډیره در دیګه مسه پانتون ته نسټلای ځکه زمون پیغمبر ویل دی چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې په هره کمسه کې تعلیم وکړې که په کور کې وي که په پانتون کې وي سلیوې خو شروع کې یو ګام واخلي بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې که پاتم سوې له پانتونه صبر وکړې صبر تر هر څه ښه ده صبر وکړې بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړې
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا ازادي راډیو سره برخه واخیست
تاسو نه هم ډیره مننه
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15